مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شې ودي نن د شورو یا چهارشنبه ورځ او د 2015 کال د اپریل 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کوزل بیا هر کله کوم او روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمایزو حالاتو خبرو د مشال ترنا لاندې ژوندې بحث هم لرو. په لومړی زموږ همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
په پیښور کې د طوفاني سیلې او باران له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دي کړي. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي او ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغېزمن کړي دي. او وسته خبرونه تفصیل. په پیښور کې د طوفاني سیلې او باران له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرستې نه دي کړې. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلې او باران له وجې اغېزمن شوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. د پیښور په واحد ګړی کې د یوې کورنۍ وو غړي وژل شوي وو. د یادې کورنۍ یو تن پرون مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې وو کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروایي راله. ډېره خدای کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی.
بلخوا د پاکستان مرکزی حکومت د هر وجل شوي کس لپاره 5,00,000 او د زخم شوي لپاره د 50,000 روپو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستو لپاره نن غونډه هم رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه د کاشغر او گوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پر ضد غبرګون ښایي. د خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کویټه کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. د یاد ګوند یو مشر زمرک اچکسی په دغه موقعه وویل
ته صرف گوادر ته ځان را رسوې، ستا مقصد دا دی چې گوادر آباد نه پنجاب آباد او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړ. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي. که نه تیریږي نو د کالابا غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین د کاشغر او د بلوچستان د گوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی داسې نقشه جوړه شوې وه چې په پښتنو سیمو تیرېده. خو اوس د مسلم لیگ نون په مرکزي حکومت تور لګول کېږي چې دا لاره په پنجاب تیروي. بلخوا حکومت وایي چې په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې دي. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ادارې ویاند ویلي دي دا پیښه چې د ګل په ورځ د ریاض په شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوي د ملبی نه د 8 تنو مړي راباسلي دي. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی دی خو د هغه شناخت نه دی شوی. په پیښه کې شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د قسیم سیمې والي شهزاده فیصل ابن د پیخې د پلټ شهزاده فیصل د پیخې د پلټونو غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې نن نامعلومه وسلوالو په ډسو کې د کراچۍ یونیورسټي یو پروفیسر وژلې دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوی پروفیسر سید وحید الرحمن نومېده او نوموړی د فیډرل بی ایریا په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په نښه کړی دی. د کراچۍ یونیورسټي ویان فاروق مشال ریډیو ته نن ویلي دي پروفیسر وحید الرحمن په کراچۍ یونیورسټي کې د جرنلزم د څانګې استاد و. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي د لواړګي په بازار کې د وسلو په یو دکان کې چاودنه شوې چې پکې 4 کسان ژوبل شوي دي. یو انتظامی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه چاودنه نن غرمه د کریم شلمانی په نامه د یو کس په دکان کې شوې ده. د ویلي دي ټول زخمیان په سمدستي توګه د لنډي کوتل اسپتال ته رسولي دي. د قبایلي سیمو مشرانو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت دې زر تر زره د اف سي آر په قانون کې بدلون وکړي. پرون په اسلام آباد کې د سیفران لخوا د فاټا د اصلاحاتو په اړه جوړ شوي دوه ورځني کانفرنس کې د فاټا مشرانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان په کمی پالیسو او د فاټا په حق له اراکیدونکي فیصله او پالیسۍ کې د دوی هم شامل کړل شي او په اعتماد کې دې واغستل شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د سمکه خویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سمکه د خویدو د پیښه د سې شنبه په ورځ د بدخشان ولایت د خوخان ولسوالۍ په جرمی والا سیمه کې شوې ده. چارواکي زیاتوي چې تر 200 زیات کسان له دې کلي وتلي هم دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو او د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په 13 لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. د فریډم هاوس په نامه څیړنیزه اداره چې مرکز یې په امریکا کې د نن یې یو تازه رپورټ خپور کړی دی چې پکې ویل شوي دي د نړۍ په 1300 هیوادونو سیمو کې په ځانګړي ډول په آذربایجان، عراق او سربیا کې د بیان او مطبوعاتو ازادي تر ټولو زیاته محدوده وه. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې بیلاروس، د روس تر ولکې لاندې کرایمیا، ایران، ترکمانستان او ازبکستان په هغه لسو هیوادونو سیمو کې شامل دي چېرته چې د بیان د ازادۍ په لټ کې حالات زیات خراب دي، او بیا د بیان د ازادۍ په حواله په بالکن هیوادونو کې په مقدونیا کې حالات زیات خراب دي. ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 8 لک خلک اغېزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د رواني میاشتې په 15 نیټه راغلي وه چې نږدې 1400 کسانې وژلې دي. رپورټونه وایي چې 14 لک خلک خوراک ته اړتیا لري. په عین حال کې د پلازمینې کټمنډو په ګډون په نورو سیمو کې په زرګونه خلک د سړکونو په سنډو، په لارو او پارکونو کې شپې او ورځې تېروي. وروستۍ خبر دا چې د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا 200 تختبل شوي جنکه او 93 ښځې راخوشي کړي دي. خو د پوځ یو ویان ویلي چې دوی د دې پېښې پخلی نشي کولی چې آیا د خوشي شوي جنکې او مېرمنې رښتیا هم له هغو څخه دي چې بوکو حرام د تیر کال په اپریل کې په شمال کې لچیبو کلي تختولي وي. دغه پېښې نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. د نایجیریا د استخباراتو یو چارواکي رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې دوی به نن له دې خوشي کړل شوو جنکو او مېرمنو معلوموي چې آیا دوی تختول شوي او که یې له وسلوالو سره ودونه کړي وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس احمد الله تاسو ته د کرنسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاونډ 115.50 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 18، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 9 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري په پیښور کې په تیرو سیلابي بارانونو کې د متاثره کورنیو احوال:
دارا غورځېدلې وې، د دې ورونه ورونه مې د لاندې او باران او ګلۍ را ورېدلې وې. یوازې بیا هغه داسې بار لاړم او په دې کوڅو کې لګره نه ونو غوندې منډې والې.
په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د یونیورسټۍ یو استاد په ډزو وژلې دي. په بلوچستان کې د گوادر کاشغر د لارې د بدلېدو خلاف مظاهره شوې.
دا مقصد دا دی چې گوادر آباد نه پنجاب آباد ہے. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي. که نه تیریږي نو د کال آباد غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
او قبایلي سیمو کې مو د تعلیمي کمپاین نه خبرو.
دا ډېر راځي چې یاره ماشومان ستاسو په تعلیم کې څومره د آوت آف سکول ماشومان چې کم دي، د 5 ورته 5 کالو پورې په دې کې کیږي او دا به داخلیږي.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په پیښور کې د تیر اتوار په ماښام توپانی باران لسلبیختو زیات کسان وژلي او له 200 نه زیات یې ژوبل کړي وو. که څه هم حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500 لک او هر ژوبل کس ته د 500,000 روپو د ورکولو اعلان کړی، خو د پیښور یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې یوازې اعلانونه شوي دي، دوی سره عملاً چا تر اوسه مرسته نه ده کړې. دوی له حکومته غوښتنه کوي چې ورسره دې مرستې وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پیښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زما نوم شاهد دی. و کسان به وفات شوي دي. هغه کې زما یو ورور دی، یو مې خور ده. د ورور مې یاسین نوم دی او د خور مې نخسار نوم ده. دو متر زامن دی دو متر لورګانی می چاچی زم بګی ګیرو ما هو تر هوت
او دغه قرنې یو بلتن بلال احمد مشال ریډیو ته ویل
دغه درې کمرې دی او درې ورونه میری بګی اور ادمه ګور لگا لگ دی دار پرې وته او بس چې مونږ رالو دا کورنه دار غور دې دلې وې دې ورونه ورونه می تلاند دی او باران او ګلې را ورې دلې وې یو واده یو بیا غزه داسې بار لاړم او بلې ګسو کې لگا نه ونه غندې منډه والی او خلک را خبر شو او بیا دې
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ د کور بګې و کسان مړه شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو نه څه کاروي راله. دې رخدې کې خیمې رالې، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی. حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی دی، پیسو اعلان هم کړی دی، پنج پنج لاکھ روپۍ پی کس اعلان یې کړی، زخمیان دی دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغېزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوې.
زمانو حسن جی مثال بار غون دل تراشی کنا سب اوری جرا کورا کو بس لاش سو نو وا بس کی خبر نہ کڑے کنا نو سم دات میلا وشو نو سم مسا غو نو سو غو نو کلا کنا زما ور ور وا پات چھو یو کنا او دوسرا ماشم تو کور غون زخمی اندی پتہ مون غون بوتلا خو اگی لیلا سینو شو کنا دچا ڈنگی پر دچا پی اگ پر شو نو دوبارہ پر ما بیا بوتلا
جی زمانو مجس خان یو یو کس تقریبا 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تاوان شو لازیت دا کم جی چھو ولڑ موجودہ دی کور کی ماشم پات چھو دے او دچا غیر نور کوٹی موٹی سامان ٹول
مرکزی حکومت لخوا پدې توپان کې د وجل شوی کسانو لپاره د 15-15 لک روپو او د زخمیانو لپاره د 500-500 روپو اعلان شوی دی. او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان له وجې د اغېزمن شوي خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید، د پېښور ځینې خلک وایي بارانونو ترې خپلوان امړه او جوبل کړي خو مرستې ورسره نه دي شوي. یو شمېر کارپوهان وایي په نورو هېوادونو کې د قدرتي آفتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیاتو ادارې وړاند وینې کوي او خلکو ته خبرداری ورکوي، خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران، زلزلې او سیلابونو د راتګ په وخت خلکو ته په لویه پیمانه تاوانونه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان ناورو.
د باران او طوفان له وجې مړه شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو، خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټۍ د ډیزاسټر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اوویل چې پاکستان کې په کامي او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو، د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته راتله. د په وینا په کار ده چې د موسمونو اثرات په اړه اولس ته معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایي چې داسې هواګانی به وي یا به دومره بارانی، نو د دې مقصد څه دی؟ د مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کوي چې تاسو لږ احتیاط وکړئ. کلاو زګونو ته چرته بل بورډس وي، ساين بورډس وي، د بجلی پولونه وي، ونې وي، هغه زګونو نه لږ ځان سایډ تک محفوظ مقامات ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا هغه ډیزاستر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي، یا پبلک انفارمیشن، د عوامو د خبردارۍ سیستم، هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د ده په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمه موسمیات کم راډار دی، هغه د مارګلی د غرونو نه دیخوا کار نه کوي. د ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوئی ده، نو هغه په تخمینه باندې، په اندازه باندې د دې لپاره د کال 2010 چې کوم سیلاب راغلی، نو د هغې نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګی چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي.
د ډیزاسټر منیجمنت مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو، سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخستې شو. کم کې چې ویلې شوې دي چې یو کور به څنګه جوړیږي، دی وای
یو انجینر چې ډیزاینینګ کوي، لے آؤٹ جوړوي، هغه به څنګه کوي، اب محفوظی څنګه چې هغه کپرس کا هغه علاقه کې داسې قسم حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو یا که الته زلزلې راځي یا که الته سیلابونه راځي. مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پورا آبادی د یو ځای راواخلو هغه بل ځای ته شفټ کړو. مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کو ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې داغه کوشش وکړو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د افتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د په وینا چې په دې لړ کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د دولسم او د څوارلسم نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغې کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لبه په خپلو پالیسیانو نظرثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامې او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا پرونی بلوی مظاهره وشوه چې پکې د دغه ګوند مشرانو وویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدل نه مني. د دغه ګوند مشرانو د هم ویل پنجاب د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه وروسته پاتې کول غواړي، نو ځکه یې د گوادر کاشغر د دهلیز په خوانی لاره بدل کړه. دوی دا هم وایي چې د کالاباغ د اوبو د بند په څیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نور تفصیل د کوټې نه د خدای نور ناصر نه اورو.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکا او فوج جوړ کړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکسای دی چې وایي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټې یې یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې دي. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سیشن په مازیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یوه لویه ولسي غونډه وکړه. دې ولسي غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت غبرګون څرګند کړي ترڅو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور شي چې همدا کوریډور بیرته په همغه زړه لار راولي. اصغر خان اڅکسی په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش په تکاله یا پښتنو ته هیڅ ورکړې نه دي، نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی.
په اوش په تکاله کې ماته راکړې هیڅ نه دي، راسته وړې ټول هرڅه دي، بربادي په نصیب راکا، مرګ په نصیب راکی، خو چې نن چین پیسې لکی د اوش په تکاله بعد یو پیسې لکی گوادر ته ځان رسی او لیکل وطن زما ټاکی زما د لارې تک کول غواړي. دی وایي نه دا ته امن نشته.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال ژغ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسې وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نمونه ورکړل سوي او بیا هم له دې نمونو او تورنو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره د دغه ګوند د اسمبلی غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر گوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمه څخه تیر نسنو د ته په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غونډې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف گوادر ته ځان را رسوي، ستا مقصد دا دی چې گوادر آبادې نه پنجاب آبادې او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غونډې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې ږغ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر گوادر بندر پورې د کاشغر گوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نېشنل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د قبایلي سیمو مشرانو او د پارلمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په کامی پالیسو او د فاټا په اړه هر کیدونکو فیصله او پالیسۍ کې دوی شاملوي او په اعتماد کې اخلي. دوی دا غوښتنه د فاټا د اصلاحاتو په اړه په یوه غونډه کې کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې رپورټ کې.
اسلام آباد کې د نهې په ماښام د صفرن وزارت لخوا د فاټا اصلاحاتو په اړه تابعیا شوي دوه ورځني سیمینار کې د قبیلي سیمو سینیټرانو او د قومي اسمبلۍ غړو له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې حکومت دې زر تر زره په اف سي آر کې بدلون وکړي او د فاټا لپاره چې کومې فیصلې کیږي په هغې کې دې د فاټا مشران او د پارلیمان غړي شریک وي، ځکه چې د قبیلي سیمو په مسلو باندې دوی په خشن پوهېږي او دوی دغه مسلې د قبیلو د دود دستور مطابق هوارولی هم شي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمی ایجنسی نه سینیټر سجاتوري وی
موږ خپل ډیمانډ داو دا ټولو پارلیمنټیرینز موږ خپل دا سوچ دی چې مشران یا پارلیمنټیرینز ضروري دی چې د دې ایسا جوړ شي ویلې څه ځنا مسلې د سې دي تاسو ته پته ده ایف سی آر ډیر زیات ګنده قانون دی د دې شک نشته خو د دې په کور د چینجز وشي او د کوم سپریم کورټ دی یا های کورټ دی کوم پولیټیکل فیصله کوي هغه پولیټیکل فیصله په خلاف کمیسل چا ته خوښه نه وه هغه په کور دی
همداشن د قبیلی سیمه خیبر ایجنسی نه سینیټر تاج محمد اپریدی مشال ریډیو ته وی چې وړاندې وختونو کې هم د فاټا د پارلیمان غړو او مشرانو دا غوښتنه کړې چې قبایل په قومي بهیر کې شاملولو لپاره باید چې دوی په قومي پالیسو جوړولو کې هم شریک کړي شي. نوموړي زیاته کړه
پارلمنټري کسان ټول اوسه پارلمنټریان دي هغه خلاف احتجاج هم کړو هغه بایکاټینګ کولو د اسمبلی چې په کار دی چې په ریفارم باندې یا په پاتا کې آپریشن کیږي یا هر څه چکیږي دا باندې د فاټا پارلمنټریان دې په اعتماد کارسته کیږي خو دا حقیقت دا د واحد یو اجلاس او پورن چې کوم وي ریفارم باندې کې چې ټول د فاټا پارلمنټریان کې انویټ کړو فاټا پاکستان څومره پولیټیشن دی دا هغه په دې قبایلو په هغه باندې یا قبایلو
مشال ریډیو په دې اړه د فاټا نه د حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو هغه وی چې دا سیمینار د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا د مسلو د حل لپاره راغوښتي وو چې د ضربې ازب اپریشن وروستو د متاثرینو واپسي او د هغوی ژوند معمول اړخته راوستلو لپاره کوم اقدامات وکړل شي، خو په دې موقعه د قبایلي مشرانو لخوا دا غوښتنه هم مخې ته راغله د کومې لپاره چې بدوی د وفاقي حکومت سره خبرې کوي. نوموړي وی
خبر راغله چې پرین چې ما د دوی د سیمینار وشو د هر سړي خپل راي مخبل راي خدا غوا چې پټول نه مخشه دا خار خپل خپل چې مخال متاثر شوی دی خیبر ولا دی نارت ولا دی ساوت ولا دی دا خار د خپل خپل لګي دا چکلا و پاشي لور شي اذا تمه طریقه سره پانا ورسته دا خبره چې مې دي دا وروره خبره دي امن بهار شي د دې پر کوشش وکړه چې مې دا لګي چې ما مې دین دي خصوصا د مې مسلمان دي
د ذکر د چیات سیمینار کې د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب احمد خان او د سفرن د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ نصربیره د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر اویس احمد غنی او نورو یو شمیر مشرانو ګډون وکړو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غږی په قبایلی سیمو کې د انساني ژوند د پرمختګ کمی ادارې ان سی ایچ ڈی د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې سره په همکارۍ په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو یو کمپین شروع کړی دی. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د قبایلی سیمو لپاره د ان سی ایچ ڈی د مشر ظاهر شاه سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دغه کمپین اهداف څه دي.
یو لک او درې دېرش ماشومان هغه ماشومان پکې شوي دي کم چې مونږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوې وه په نهه یونټو کې د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زموږ ماشومان دي نو هغه مونږ یو لک او 33,000 په ګوته کړي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره به ان سی جی مرسته کوي په مختلف ساحو کې او دا مشوار به مونږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر
جی بالکل ظاہر شاہ صاحب تاسو پسر کی اویل چې په قبایلی سیمو کې خواوشا یو لاک ماشومان د سکولونو نه بهر دي او تاسو به د دې کمپاین په ذریعہ په سکولونو کې داخله وي دا هدف به تاسو په څه طریقه ترلاسه کوئ؟
زموږ طریقه کار دا دی چې ان شاء الله موږ ساحه ته ځو او دا جرګې به کوو هغه مرکې به کوو ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوتو وي دا مشران او د جماعت استادان او علما او دا هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغه به دا ټول ماشومان چې کوم دی سکول ته راوړي او داخلي وي په دې سلسله کې مونږه که تاسو وګورئ په خیبر ایجنسی کې باقاعده واک وشو او دغه واک چې کوم دی په هغه کې ټولو خلکو برخه واغستله او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې مونږ سره شامل وو او هغه وګرځېدل او خلکو کې مدعا آگاهي پیدا کړه چې ضرور دا زموږ ذمہواري ده او دا به مونږ د ماشومان به چې کوم دی مونږ سکول ته راولو داخله وو.
ظاهر شاه صاحب په قبایلی سیمو کې معلومات راغونډول اهم لویه مسله ده، تاسو د سکول د عمر ماشومانو په سکولونو کې د نه داخلېدو دا معلومات څنګه ترلاسه کړي؟
مونږ یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی چې دا ماشومان د دغه سیستم کې د نه راشي او په ګوته شي او بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوته کړو او د سیستم کې وایو چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ډیټا راخی چې هر ماشومان تاسو په کال کې څومره روان کال کې به تاسو څومره ماشومان د اوټ آف سکول ماشومان چې کوم دي د پنځو نو ورته وو کالو پورې په دغه چیږي او دا به داخليږي. دا کلچر ډیول کول چې کوم دی په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډیر افیکټیو رول ان سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شوی چې دا ټارګټ پکې
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان سی آر په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه په مرسته تیر ورځ د راه پروجیکټ تر لاندې په پینډي او ټکسلا کې د دوه تعلیمي منصوبو پرانیسته کړی ده چې دغه منصوبو نه به اتلس نیمو سو د پاکستان او افغانستان زده کوونکو ته ګټه رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ترجمانی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای سفارتخانه په مرسته یې په پنجاب صوبه کې د تعلیم په وو منصوبو کار شروع کړی دی او په لومړۍ مرحله کې یې د پینډۍ او ټکسلا د دوه سکولونو په پراختیا کار پیل کړو او دا منصوبه به د روان کال اګست میاشتې پورې سرته ورسولی شي.
په راولپنډۍ او په ټکسلا کې تقریبا دوه ملیون ډالر پروجیکټ پي د دا پروجیکټ انډر به په دا سکولونو کې نوي کلاس رومز جوړیږي، واش رومز جوړیږي، ماشومان ته د څنګه د اوبو لپاره به فیسیلیټیز ورکول کیږي او سره او سره ټیچرز ټریننګ باندې هم فوکس لري او دا هغه د ګورنمنت آف پاکستان سکولونه دي چې چیرې افغان مهاجرین ته هم ایډمیشن ورکول کیږي. نو فی الحال دا پروجیکټ په سیکنډري سکولو کې دي یا په پرایمري سکولو کې او فوکس یې دا دی چې چیرې چیرې افغان پاکستانی سکولونو کې ایډمیشن ورکول کیږي هغه سکولانو باندې فوکس وکړو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان کډوالو لپاره په اسلام آباد کې کمشنر عباس خان وویل چې د راه پروجیکټ دوه مقصد دي، یو خدا چې هغه سیمه چرته چې مخکې افغان کډوال میشتو او دوی لوجه چې ځایی بنیادی ډانچې ته څه قسمه زیان رسیدلې وو نو پاکستان حکومت د یو ان ډی پی په مرسته په دغه سیمو کې کار کوي او دویم دا چې هغه سیمه چرته چې اوس هم افغان کډوال میشتي او هغوی پاکستانی سکولونه او هسپتالونو ته ځي نو د یو ان ایچ سی آر او نورو متعلقه محکمو په مرسته په دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه روان دي. د یوې پوښتنې په جواب کې دنیا اسلم خان وویل چې راه پروجیکټ تر لاندې په ټول پاکستان کې په مختلف منصوبو کار روان دي او یو شمیر امداد ورکوونکي ملکونه د مختلفو منصوبو لپاره ورته فنډز ورکوي.
راحت ایجوکیشن سیکٹر دی، هیلث دی، واټر سینیټیشن دی او لایولیهود کمپوننت دی. دا پروجیکټ د 2009 کال څخه شروع شوی دی. د نن ورځې پوری 3500 پروجیکټس په پورا پاکستان کې دي. دا پروجیکټ پاکستانیان او افغانیان دواړه بینیفیټ کیږي. زیاتره فوکس په خیبر پښتونخوا کې دی. په دې سال ته 1 میلیون افغانان اوسېږي. بیا دویم نمبر باندې بلوچستان کې دی پروجیکټ، دریم نمبر کې بیا سندھ پنجاب او فاٹا کی ہم ستا دا پروجیکٹ
دا یو این ایچ سی آر ترمخہ دا 2012 کال ستمبر میاشت راہ سے امریکی حکومت پاکستان کے دراہا پروجیکٹ لپارا 9 ملین ڈالر اور کڑی دی او دا محال پٹول ملک کے پچلویخت منصوبو کار روان دے چترینا قریباً 3 لاکھ پورے پاکستانیان او افغانان گٹھ پور تک وی صرف دا تعلیم پ شعبہ کے دا یاد ملک پمرستا پا پاکستان کے پنولس منصوبوں کار روان دے چترینا 2 لاکھ افغان طالب علمان او 3-5 لاکھ پاکستانی طالب علمان معیاری تعلیم حاصل وی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو تغو گی اوریدن کو دا مازیگر سلورنی میں بجی شوی دی لن خبرنا دا انیسا اجمل ناورو
په پیښور کې له طوفاني سیلې او بارانونو له وجې متاثره شوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د اتوار په ماښام په پیښور کې د راغلي سیلې او باران له وجې اغېزمن شوي خلکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي خو ورکوي یې نه. بلخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستو لپاره نن یو غونډه هم رابللې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ویلي دي چې پښتانه د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لاره کې د بدلون پرتیز خبرګون ښیي. د خبرې د یاد ګوند مشرانو پرون مازدیګر په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. بلخوا د پاکستان حکومت وایي په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې دي. په کراچۍ کې نن د نامعلومو وسله والو په ډزو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو پروفیسر وژل شوی دی. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې وژل شوی پروفیسر سعید وحید الرحمان نومېده او د کراچۍ په فیډرل بی ایریا کې وژل شوی دی. په سعودي عرب کې د یوې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې د پاکستان لږ تر لږه 8 مزدوران وژل شوي دي. په سعودي عرب کې د انجمن هلال احمر ادارې ویان ویلي دي دا پیښه چې د ګل پرست ریاست شمال مغرب کې د قسیم په پوهنتون کې شوې د ملبې نه د 8 تنو مړي راباسلي دي. د قسیم سیمې والي شهزاده فیصل ابن مشال د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. د قبایلی سیمو مشرانو د پارلیمان غړو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت یې زر تر زره د ایف سی آر په قانون کې بدلون وکړي. پرون په اسلام آباد کې د سفران لخوا د یوې غونډې پر مهال د خبرې وشوې. فریډم هاوس نړیواله اداره وایي چې د نوو سختو قوانینو پلي کېدو د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي په 2014 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي محدوده او په تیره 1 لسیزه کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستې ده. ملګری ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80 لاکھ خلک اغېزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې په 15 نیټه راغلې وه چې نږدې 3000 او 3000 کسان یې وشلي هم دي.
لن خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. اوس هم د مشال ته رڼا لاندې ژوندۍ بحث ته راځو. کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ته رڼا لاندې
د مشال تران لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومنې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند درې ورځنی سفر ترسره کوي. هلته د دې هیواد له ولسمشر پرناب مکرجي، لومړي وزیر نریندر مودی او یو شمېر نورو لوړپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره لیدلې دي. د دې سفر ارزښت دا دی چې په واک کې تر راتلو وروسته دا د نوموړي د هند لومړی سفر دی. بل ارزش په دې کې دی چې پاکستان د افغانستان او هند پر سفر ډېر حساسیت ښودلې دی او له وخت راسي شوي. خو د اشرف غنی باندې داسې تنقید کېږي چې په واقعي تراتلو وروسته له اسلام آباد سره اړیکې تودې شوي دي خو هند ته شا کړې ده. خو اوس چې د نوموړي د هند په سفر تللې هلته لیدلې له مشرانو سره، نو په داسې وخت کې آیا د افغان مشرتابه له پاکستان سره د بیا پخلاینې په عمل کې چې کومه توقع وه آیا هغه نهیله سوی دی چې دې سبب سو چې هند ته لاړ سي؟ او ورسره ځینې نورې پوښتنې په دې رڼا ته مشال تران لاندې بحث کې څېړو. راسره میلمانه به له اسلام آباد څخه د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر صاحب او داشان په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب وي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی کوم. محب الله صاحب ماخل په لائن باندې دی. محب الله شریف صاحب تاسو ته کلی کوم. هلو ډیره مننه محب الله شریف صاحب. لومړی پوښتنه
زما بداوی چې تر دې لمخه چې ازمور بل ملما ایاز وزیر صاحب هم را سره په لائن باندې سي دا چې وو کوچ شي لاړ بسو د ډاکټر اشرف غنی چې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره د سیشمې پرات کم کډه خبري غونډه کړې و د هغو جزئیات ته هم له هغه ځخه خبره پیل کو او په هغه کې به ځینې پښتنې وچرا ولاړې شي هغه بو کو کستا سو اجازه وي اول بلار سو د ډاکټر اشرف غنی د خبرو ته اول خبری واورو د ترګری باید هرو مرو مخ ونیول سي او ور باندې قابو وموندل سي موږ هوډمن یو چې افغانستان به د ترګری لپاره په قبرستان اړو زموږ ژمنتیا یا عزم ته باید په ټیټه سترګه ونه کتل سي او موږ ته به شکست رانه کړل سي چې یو چاته تسلیم سو که د ترګری مخه نیول وي او که د دغې ناروغۍ علاج قبل وي نو له جرړې د ایستلو لپاره د سیمیزې همکارۍ د سولیز چوکاټ ضرورت دی ترګری په شاو بد کې نسي وشل کېدلای موږ په سیمیزه او نړیواله کچه د دې عمل یا پدیدې د مخنیوي لپاره باید یو دریځ یا موقف ولرو او سره یو موټی سو دا ډاکټر اشرف غنی چې د سیشن به پروژې د هند له لومړي وزیر نریندر مودي سره په ګډه خبري غونډه کې د ډیرو نورو خبرو ترڅنګ دا خبري موکې محبوبالله شریف صاحب تاسو په دې کې یو مهمه خبره چې اشرف غنی بهر ټولې مهمې دي یو خبره دا چې په پاکستان باندې دا تور لګیږي چې ش او بد طالب کې فرق کوي نو ستاسو په خیال باندې تر دې لمخه ستاسو پښتنو کوم ایاز وزیر صاحب را سره د ټلیفون په لائن شو ایاز وزیر صاحب تاسو سره هرکلی کوم
مهرباني آبادوس
خوشاله اوس ایاز وزیر صاحب ما پښتنه وار لمخه له محب الله شریف صاحب زخه کوله که ستاسو اجازه وي زه به لاغې پښتنه وکم محب الله شریف صاحب په دې کې یوه مهمه خبره اشرف غنی دا وکړه چې په شا او بد طالب کې به نور فرق نه وي او دا تور په پاکستان باندې لګېدلی داسې خبره د هند په پلازمینه کې کول د دې څرګندوی خو نه کوي چې افغانستان اوس هم پر پاکستان باندې تر اوسه پورې ډاډه نه دی چې هغه د سولې په عمل کې مخلصه نه دی
په هندي ډول باندې غیر مستقی ډول باندې همدغه څه چې تاسو اشاره کول چې افغانستان حکومت د افغانستان ولس تر اوسه پورې د همدغې موضوع نه ډېر آرامه دی او پاکستان دریسته چې هر ځل ګوري که د سولې په ارتباط وي که په نورو موضوعاتو کې وي هغه تر زیاته بریده پورې شکلي وي او داسې عملي ګامونه وچکي چې د افغانستان ولس له هغه سره خلاص شي چې تر اوسه پورې خلاص افغان دی او هر څه د سیو غم او لري چې هر اور د خونه او خاور په دې باندې لاړ دی د فکر کوم هغه اشرف غنی په ډېر احتیاط باندې هغه څه پښتون ته ورسول چې د هند افغانستان او سیمه کې د نورو هیوادونو تشویش دی او دا په مستقیم ډول باندې د داسې رخکېږي چې هلته په دې باندې ډېره دقه خبرې شوېږي او په تفصیلي ډول باندې به د حل لارې چارې ورته لټول کړي زه فکر کوم دا هر څه وو چې په ټوله معنا باندې پاکستان دا اړیکې باندې د سره کتنه وکړي او د سیمو دریځ خپلې چې په سیمه او د ګاونډیو هېوادونو په ارتباط باندې په هغې باندې تشویش نه دي
مننه محب الله شریف صاحب تاسو ته راځم ایاز وزیر صاحب یعنی عمدغه خبره تاسو ته ده چې د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د اشرف غنی چې په پاکستان کې ډیر مقبولیت وموند ځکه چې د پاکستان پخوانی فوجي مشر جنرال مشرف هم وویلې چې پاکستان په کار دی له اشرف غنی سرکار وکړي چې دا ډیر ښه سړی دی مخلص دی او څه غواړي نو په داسې حال کې داسې خبره کول د شا او بد طالب فرق کول چې دا یوازې په پاکستان باندې دا تور لګېږي د شا او بد طالب نو دغه تاسو ته ښکاري چې کم یو اعتماد سازي سوی وله دا هغه ته یو قسم ټکان دی یو درز دی یو جټکه ده
ګور عزت داسې ورته ځکه نه ګورم چې پاکستان په خپله هم ویلي دي چې اوس په پاکستان کې موږ ښه او بد طالب نه پرېږدو ملیټنټ چې هر څوک ته ساری مطالب وو ملیټنټ ښه او بد ملیټنټ نشته ملیټنټ از ا ملیټنټ چار چار ته وي هغه ویلي دي او ویایي چې په یو ځای کې هم نه پرېږدو د افغاني افسرانو دا خبره په ډاګه کړې ده
خو اشرف غنی صاحب د هند په خاور کې دی چې هند هم همیشه په پاکستان تور لګوي چې دا دهشتګردي اتا طرفه ماته راځي حالانکه خپل کور هغه هم نه ګوري. نو هغه خاورا یا هلته به دا خبره ضرور شوي وي، ضرور به مخې ته راغلي وي. نو په هغه لړ کې به اشرف غنی صاحب دا ویلي وي چې ښه او بد تعلق نشته، ظاهره خبره ده. مقصد یې یا اشاره د پاکستان طرف ته دا، خو په پاکستان کې دا خبره آلریډي په ډاګه شوې ده چې ښه او تعلق نشته. خو اوس د هغه دپاره عملي ګامونه اخیستل چې شروع هم دي، اخستین دي، نور پر مخ بیول ضروری دي. خدا غوی د پاره د دواړو قواو ته فوجي قواو جرنیلان په افغانستان کې هم په پاکستان کې ملاقاتونه کړی دي. نو د تیر وخت دا په یو بل باندې شک چې را روان دی، یا کم از کم د 14 کالو شک چې دی، دا په دوی ورځې په سیاسي توګه خو ورکیږي، خو ان دا گراؤنڈ چینجز چې راځي هغه لږ وخت اخلي. نو ګمان کوم چې پاکستان به داوار بیا هغه غلطۍ نه کوي چې مخکې کړي.
سمه ده عزیز وزیر صاحب، مننه تاسو سره ځم. محب الله شریف صاحب، یو بل پوښتنه د دې سردار راپورته کېږي چې د نریندر مودی په دې خبري غونډه کې چې څومره خبري ما حالت واورېده د خبري غونډې پر موخه، هغه کې دا سی په افغانستان کې د سولې عمل د پاکستان د ترګری پاړه باندې خبري یا خو بیخی نوی او چیوی هم دیری داسی مبهم آوی. ټول زور پر دیو دا افغانستان او دا هند پر اقتصادی همکاری پراخولو باندی، ولی ستاسو پا خیال باندی ولی نرندر مودی لدی موقع گٹا یا استفاده نوکا چی داغ خبرا چی لموقع فایده واخی او پاکستان پا یو شکل نشکل کی یا ترگری پا یو بل شکل کی یادی کی دی شا تا تاسو یعنی مرشت سا اندازه یا چی چیڑا نکوائی سو چی چی کیده لائی سی؟
استفاده
شریف صاحب، ستاسو ټلیفون شغ نه راځي، بیا هڅه کوو ستاسو ته بیا ټلیفون وکړو. عزیز وزیر صاحب، هم دغه پوښتنه له تاسو څخه ده، بلکې په بل شکل کې دغه ده چې آیا د نریندر مودی دغه سي د پاکستان په ضد باندې خبره نه کول، یا اشارتن یا مخامخ یا بیا اشارتن، ستاسو په خیال باندې دا به د اشرف غنی او د نریندر مودی ترمنز یو انډرسټینډینګ یا یو تفاهم و چې داسې خبرې نه کول دي؟ یعنی داسې حالاتو کې تاسو سفیر هم پاتې شوي یاست، په داسې حالاتو کې داسې خبره نه کول د دې نزاکتونه ممکنه ده څه کېدای شي؟
ګورئ، زه خو دارنګ ورته ګورم چې نریندر مودی صاحب که وګورئ نو د یا په بل الفاظ کې به دا ووایم چې د پاکستان ښه خبره هم په هغوی بده لګي، خو دا وخت چې د احتیاط نه کار اخیستی دی، نو ما ته داسې ښکاري چې هغه و اشرف غنی صاحب ته پوره موقع ورکوي چې هغه خپلې کومې الزلې روانې کړي دي چې د پاکستان سره اړیکې پر مخې شي بوزي، چې په هغه کې د هند خوا د سیاسي طرف نه څخرنډونه جوړ نه شي. حالانکه په زړه کې به په رښتیا سره دوی دا غواړي چې په هغه کې د خرنډونه جوړ شي، خو په خوله به نه وایي چې سبا ورته ګوته نه شي نیوای. او د اشرف غنی صاحب د ورتګ نه مخکې که غلط نه شم، عبدالله صاحب هم د دلی دوره کړې وه، نو هغوی ته به څه ډاډګیرنه څه تسلی ورکړی وي چې که موږ د پاکستان سره ملګرتیا مضبوطه وو، هغه د تاسو په خلاف نه ده، سیاسی تصویر افغانستان کے دننا پلاس روستل دی نو آغا نہ دوی مطمئن دی چی دے افغانستان دے پاکستان تعلقات دے ہند پا خلاف نہ دی لکہ سنگا چی پاکستان اس پا دے تسلی دی چی دے افغانستان دے ہند تعلقات دے پاکستان پا خلاف نہ دی نو زم چی دکی علاز دگا وحالی دا چی دینا مشکلات اس افغانی سے افتا جور نہ دی
مانان آیاز وزیر سے محب اللہ شریف سے بیرت دا کرشی پا کرش باندی راغی تاسو تا بیا حر کلائی وایما محب اللہ شریف سے یو بلا دا غدا چی یعنی اشرف غنی باندی پا خپلا پا افغانستان کی زنن دا نیوکی که دلی چی پاکستان سره اڑی کی دیر زیادی تو دیسوی دی او دیر رو نشده سوی دی او هند تا شاکڑی دا 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 هند سفر دا غا جزیات دا سی خونه دا چی دا بیا پخلاینی عمل په ښه توګه یا په عملي توګه د افغانستان د هیلو سره سم پر مخ نه ځي نو دغه یو قسم ناهیلي ده مایوسي ده چې هند طرف ته مخه کا یا که دا له مخه پلان شوی وه او دا به ضروري وه
په دې سبب باندې شتینه راپورته شول او حتی په هند کې ځینو چارواکو هم داسې نظر څرګنداوه چې افغان نور د هند اړیکو ته شا کړې ده او د دوی په هیواد باندې د پاکستان اړیکو ته زیاته ترجیح ورکړې ده لیکن د اشرف غني سیاست او د افغانستان د ولس پخواني او د دغه سې یوه تکړه او مېړني بچي یعنې ښې او په ځای منډې تړلې بالاخره د هند چارواکو ته دا ثابته کړه چې د پاکستان سره د اشرف غني کېدل په ځینو موضوعاتو باندې هوکړې ته رسېدل دا په دې معنا نه دي چې د هند اړیکې شا کړی شي کړی شي یا د هغه ځنډېدلی سفر په دې په خاطر وه چې د هند سره اړیکې سړې شي دا موضوع نه وه زه فکر کوم چې ښاغلی اشرف غني د افغانستان د ولس پاستازي باندې په دې توانېدلی دی چې د هند شا په دې قانون کې په دې متقاعد کې چې په افغانستان کې کوم موقف چې موږ هغه د هند د پخوانیو اړیکو سره په تضاد کې نه دی او د پاکستان سره چې ځینې موضوعاتو باندې موږ هوکړې ته رسېږو هغه زموږ د ملک د امنیت او ولس د اوسني وضعیت پوښتنه ده همدا عامل دی چې زه فکر کوم په عملي ډګر کې هغوی بالاخره به ورو ورو په پوره شکل باندې دې ته راوستلی شي چې د افغانو دریځ څخه هغه شکل باندې چې تعبیر څه کېدا نه دی بلکې د هند کې اړیکې غواړي بلکې د چین د ټولو هېوادونو سره کې اړیکې غواړي هېڅ کله د دې اړیکې د یو بل اړخ سره د ترینه په معنا نه بلکې یو مسالماتامي ژوند په شکل دي چې د ټولو ترمنځ د متقابل احترام په فضا کې بالاخره ټول سپورت وکړي او ټول ولسونه هوسا ژوند ولري
مننه محب الله شریف صاحب د تاسو ته هم راسم ایاز وزیر صاحب یو بل پوښتنه پکې دا ده چې پاکستان ډېرې ژمنې کړې وې بلکې دا ژمنه یې کړې وه د پردې شاته چې د بیا پخلاینې عمل کې به طالبان دې ته مجبور کوي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي خو افغان حکومت زخم ځینې غوښتنې کړې وې چې هغه افغان حکومت تقریبا پر ځای کې د بیا پخلاینې په عمل کې د پاکستان دغه ورو غبرګون چې کم دی ردی عمل چې کم دی دا په افغانستان کې لکه ډیر خلک یې ناهیله کړي دي سوال دا دی پوښتنه دا ده چې پاکستان آیا له زړه نه غواړي چې د بیا پخلاینې عمل پیل کړي او وخت ترلاسه کول غواړي ځینې نور کارونه کول غواړي که نه بله داسې وجه کېدلی شي
ګوره دواړه اړخونه ته خبره تلای شي که دارنګه وګوري چې د دواړو په نیتونو کې فتور دی یوه بل ته غله دي یوه بل ته غلي دي د موقع په انتظار دي نو خو بیا په دې وري کې طالبان د پخوا تاریخ چې وګورو نو په افغانستان کې حملې پیل کوي زور اخلي بمباري کوي خلک مړوي په څه لحاظ خو روانې هم شوې نو دا خیو اړخ ته یو کابل اړخ ته وګورئ نو پاکستان د دې جنگ نه ډېر سخت دردېدلی دی اوس که څه فرق راغلی دی د دې نارت وزیرستان کې اپریشن چې وکړو یا زر ویاز چې په ټول پاکستان کې په داسې خفیه طور باندې وکړه چې د هغه سره دهشتګردي په ملک کې دننه ډېره کمه شوې ده د هغه وخت نه نو د پاکستان خپل په ګټه کې ده که افغانستان سوځي نو پاکستان ورسره په اور لګېدلی دی نو اوس که د دې وجې نه پاکستان ته امن راځي نو پاکستان به لیونی وي چې په افغانستان کې بد امني راولي پاتې شوه. دا خبره چې طالبان به پاکستان دې ته مجبوروي چې تاسو افغانستان سره خبرې وکړئ د حکومت سره، زه وایم چې د پاکستان دومره زور پہ نه رسی لکه څومره چې د دنیا خیال دی. پاکستان خبرو ته طالبان غوږ ضرور نیسي، خو خپل فیصله نه کوي. چې د هغې څه مثالونه موږ په دوها، په دبئی یا په جرمنی په دې علاقو منطقو کې چې خبرې کېږي، د هغې نه چې څه خبرې راوځي په هغې کې ولیدل. پاکستان هغوی ته لار ورکوي، پاکستان هغوی ته هره فیسیلیټي ورکوي، پاکستان هغوی ته وایي، بلکې تر دې حد پورې شاید ویلي دي چې که تاسو خبرې نه کوئ د دې معاملاتو حل د خبرو اترو په لار نه راوباسئ، نو شاید په پاکستان کې تاسو پاتې کېدل به هم مشکل شي. نو زه وایم چې دا ډېر غټ بیان دی، دا ډېر غټ پیشرفت دی. د دې نه د دې موقع نه فائدې اخیستل په کار دي، خو تعدیب ځکه نه کوو چې ما څنګه درته وایي ته ډېر وخت مصیبت دی، په دوې ورځو کې نه سمېږي. نو که په هغه طرف دا کوششونه روان وي، هغې ته به شاباشی ورکو، ټیکه به ورکو چې نور هم تیز شي.
سمه ده ایاز وزیر صاحب. مننه محبوبالله شریف صاحب. یو بله پوښتنه، ځکه چې یوه دقیقه چې کوم ږغ ما د اشرف غنی غا تاسو ته واورولې د پرون د دې خبرې غونډې، هغه کې یعنی که وکتل سي داسې دا لکه د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي چې کوم دریزو هغه په یو نورو لفظونو کې په ډیر نرم لفظونو کې پوښل شوی دی. نو آیا اشرف غنی چې کومه پالیسي یا کومه تګلاره له حامد کرزي څخه بدله کړې وه، اوس بیرته هغه ته راګرځي که څنګه؟ محبوبالله صاحب تاسو زموږ غږ درځي. ما خپل تاسو ټلیفون کې څه مسله ده ایاز وزیر صاحب؟ هم دغه پوښتنه که زه له تاسو وکړم، ځکه چې تاسو خو هغه وسط نه واست، خو چې کومې خبرې اشرف غنی وکړې هغه کې همدا وایي چې د شو بد طالب فرق نه دی کول پکار، او بل دا دی چې نړیوال او سیمه ییز چې کوم هیوادونه دي هغه پکار دی چې هیڅ فرق ونه کړي په بد او ښه طالب کې. د داسې خبرې دی چې پاکستان کې دوی په خوشحاله وو چې اشرف غنی د حامد کرزي تګلارې ته بدله کړې ده. داسې خو نه ده چې دی بیرته هم هغه محرومۍ او مایوسۍ ته ځي او هغه زړه پالیسي په یو بل شکل کې خپلوي؟
نه، زه خو داسې نه ګڼم، ځکه چې که وګورې نو اشرف غنی صاحب چې کله قدرت په لاس واخیست، نو دا اول پیل د ګاونډي هیوادونو سره وکړ. چین ته لاړ، پاکستان ته راغی، ایران ته لاړ، ګاونډو سره خپل تعلقات تر څه حده پورې، خاص کر پاکستان ور واخلو، د هغه سره منفي تعلقات ډېر ښه مثبت تعلقات ته راوستل. نو دویم، دوی مخکې هم یو وار ما اورېدلي وه چې افغاني صاحب هغه ویلي وو چې اول به خپل ګاونډي هیوادونو ته اهمیت ورکوو، بیا به خپل ریجن ته اهمیت ورکوو، بیا به د دنیا ټولو قواوې راغونډوو. نو خپل امیجیټ نیبر سره خې وکړه، اوس د ګاونډیانو سره کوي، نیبر سره یا ریجن سره. نو په هغه کې زه هېڅ داسې ډفرنس نه وینم چې د هغه مقصد د امن د راوستو نه بیل وي. هغه به انډیا هم په کانفیډنس کې اخلي، نور ملکونه به هم په کانفیډنس کې اخلي. خو باید چې وایم خلي او دا ملکونه هغوی هلو ځلو ته سپورټ هم ورکړي، ځکه د هر ملک څه نه څه انټرسټ یا څه نه څه انفلوئنس خو په بل هیواد کې وي. د هندوستان هم ملګري دي، د هندوستان هم خلک شته، د بل چا هم خلک شته. نو موږ کوالټي روان یو، پاکستان، ایران، چاینا، دوی خو ویلي دي چې او موږ د دې لارې حل راوباسو، کوشش کوو نو چې هندوستان هم پکې مرګری شي. زه خیسه خبره ګڼم، په دې کې بده څه خبره ده. او که د پاکستان په خلاف خبره کوي یا د ایران په خلاف یا د افغانستان په خلاف، نو بیا پته خبره ده. خو که ټول وایي چې امن دې راشي، دهشتګردي دې نه وي، نو بیا نیبرز خو راغون شوی دي نو ریجن در راغون شي پکې صحیح خبره ده.
خو از وزیر سے بیو بل شی سے ډیر مهم دی، یعنی دا سی ممکن ده چې افغانستان دوی د سفارت للار یعنی سفارتی حلو زلو للار زخه یو نوې انیشیټیو یا ابتکار وکړي، او هغه په دې معنی چې دغه کوم ملکونه چې په افغانستان کې په یو شکل کې شکیل دي یا ډیر مهم رول لوبولای شي، یعنی سعودي عربستان، ایران، پاکستان، روس، چین او امریکا او سره یورپی یونین په استازیتوب، د دغو مشران یو غونډه، یو ځای، یو ګډه په یو داسې شکل کې جوړ کړي چې په یو حتمی فیصلې ته ورسېږي چې مسله چیرې ده. دا خو دوی په برخو ویشلې دي، یعنی یو د هند لومړی وزیر له اشرف غنی سره وویني، بیا د پاکستان غورسي، دا یوازې یوازې ملاقاتونه کوي، داسې په ګډه یو نوی ابتکار که څوک غواړي په سفارتي شکل کې کېدلای سي چې دغه ټول په یو کوټه کې راغونډ سي او یو نتیجې ته ورسي چې نه بس دغه نوره مسله حل ده او دغه دا مسلې دي او دا به حل کوو. یو نوی یعنی کریټیویټي په دغه کې راتللی سي په ډیپلوماټیک کیا زبر ته
ده. بالکل بالکل کده شي خدا غیر پربا ال زل اول شروعات وی د کابل نکیږي، بیا اسلام آباد، تهران، بیجینګ، دلی، دا ټول هوادونه چې تا نمونه واخصل بیا بدار ټولیږي. خو اول اول بنیاد یا اولنۍ د کور بنیادی خښته چې دا هغه افغانستان او پاکستان ده، چې دا خښته سمه کښې شوه شي نو دا نور بیا پرې راغونډېدی شي، د نورو غونډه کېدی شي. که نه وي داسې که واخلې نو دوی خو اوریجنل ډېر فورمز دي، لکه شنګای کانفرنس ته، اسار کانفرنس ته، په هغه کې تقریبا د سعودي نه علاوه دا نور ډېر هېوادونه شته، خو په هغه کې د هغه ځای نه نه شي راخستی. د بره نه شی پرې امپوز کوي نو نه کېږي، د افغانستان نه بېره اوچتوي، بیا به گاونډیانو سره کوي، بیا به د نور هېواد سره کوي. نو په هغه کې د چا دو رایې نشته، په هغه کې ډیفرنس سره نه لرو. خو اول بنیادي خبره چې د پاکستان او د افغانستان دا اعتماد چې اوس راغلی دی چې دا مضبوط شي، دا پوخ شي، که په دې کې مو اوس دراړونه راوستل، په دې کې مو اوس کوششونه وکړل چې دا سره خراب کړي، نو بیا ته هر څه کوشش کوه دا معاملات نه سمېږي. چا به یا چا خبره د پاکستان د افغانستان د دې دواړو هېوادونو نه دا د دې تالې د دواړو چا به په دې تالې لګي. خو که دوی سره یو ځای شي، دوی سوچ یو ځای شي چې یو وار دوی یو ځای شول، دا نور هېوادونه بله لار نه لري چې دې سره به موافق کېږي.
خاصي تاسو ایاز وزیر صاحب ډېره زیاته تجربه لري په سفارتکاری کې، هم لري د وطن سړی هم یاست، د خاورې یاست، او افغانستان پاکستان باندې هم ښه پوهېږي، په ولسي کچه، سیاسي، تاریخ، په هر څه باندې، او بیا یو سفیر هم پاتې شوی یې او په دې نزاکتونو به هم پوهېږي. په دې ټولو کې تاسو ته په سفارتي حواله باندې کومه داسې کمزورتیا ښکاري چې په هغه کې یو ډیپلوماټیک کوشش کېدلای سي چې تاسو وایسه په دې ځای کې کمی ده، نیمګړتیا ده، که دا پوره سي نو ممکنه ده دا خبره لږ نور پر مخ ولاړه سي؟
زمن چې په دې کې د باندې کمزوریانې خو څه شته، خو به پرېږدو، دا کمزورۍ په افغانستان کې دننه دي او په پاکستان کې دننه دي. چې دا کمزورۍ افغانستان خپل د منځه وباسي او پاکستان خپل د منځه وباسي، چې څه اوس کوشش روان دی چې دا دواړه په یو پیج یا په یوه سړک روانې په تیزي سره. خو په هغه کې ما خو درته ارزو کړو په دواړو هېوادونو کې داسې خلک، داسې پریشر ګروپ، داسې قوتونه شته چې هغه دا نه غواړي چې دا د سمه شي. د هغوی په خیر نه په بخیري کې ډېره ګټه ده، نو د هغوی نه د دې شي ساتل په دې کې دي چې دا هلې ځلې پازیټیو روانې دي، دا یو څه موده وچلېږي. د طالب یا د ملیټنټ مخنیوی لکه څنګه پاکستان کې وشي، دارنګ په افغانستان کې هم کوششونه وشي په مدد د هر چا چې د هغوی لار ونیول شي. پاکستان د خبرو اترو په لار د هغوی لار نیولی شي، د مدد تور پہ لگی چې ورسره کوي هغه پاکستان وایي چې نه ورسره کوو، موږ نه منو دا معاملې مخکې څه شوي دي هغه رنګ نه کوو. نو اوس باید چې د پازیټیو سټیپس ته تقویت ملاوشی در خپل اندرونی فشار می اوساتو.
ډیر مننه ایاز وزیر صاحب تاسو د مشال تور رڼا لاندې بحث کې برخه واخیستله. محب الله شریف صاحب را سره افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د ټلیفون کرښه ډیره کمزوري و نو پوره خبري وسره و نسوي. بهرحال تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ډیره مننه کوم تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. د خدای په امان. او هم لدی سره د ډیره مننه. او هم لدی سره د مشال تور رڼا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالی کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای په امان. Thank you.